د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم دا او وی او ای دی ودا نن شنبه خالی ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې د 13 نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سهار اکریمی په کابل کې اته دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 10 بجې دي په دې خبرونه کې مو کوربا ز مجاهد جواد یو ځل بیا هرکلی کوم لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سفره یو ورځ وروسته طالبانو د جمعې په ورځ له امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیل کولو ته تیاری ښودلی. د برطانیې سرخار لندن کې پولیسو ویلي د ترهګرۍ په حمله کې دوه کسان په چاړه وژل شوي او پولیسو حمله کوونکی په ډزو وژلی. او د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدي وایي په هیواد کې د روانو خونړیو لاریونونو په لړ کې به دی خپل استعفا پارلمان ته واستوي. او اوس هم بشپړ خبرونه. افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سفره یو ورځ وروسته طالبانو د جمعې په ورځ د امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیل کېدو ته تیاری ښودلی. دا کابل ته د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د ښاغلي ډونالډ ټرمپ لومړنی سفر دی. ټرمپ په بګرام کې په خپله وینا کې وویل چې طالبان د امریکا سره موافقې او د اوربن ټینګېدو ته تیار دي. د ښاغلي ټرمپ دغه سفر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو بیا پیلېدو ته خوشبیني زیاته کړې ده. د برتانی سرخار لندن کې پولیسو ویلي د ترهګرۍ په حمله کې دوه کسان په چاړه وژل شوي او پولیسو حمله کوونکي په ډزو وژلی. درې نور کسان د هالند په هیک ښار کې هم د چاړه په حمله کې ټپي شوي دي. د لندن میټروپالیټن پولیس وایي حمله د جمعې په ورځ د ښار تاریخي مقام لندن بریج یا لندن پل سره نږدې وشوه. په حمله کې وژل شوي کسان ملکیان دي. په هیک کې پولیس لا نه دي ویلي چې آیا دغه هم د ترهګرۍ حمله وه او که نه. د لندن پولیسو وویل حمله کوونکی نقلي ځانمرګي جاکټ اغوستی و او د حملې وروسته عامو خلکو د تښتېدو په مهال ونیولو او بیا پولیسو هغه په ډزو ووژه. د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدي وایي په هیواد کې د روانو خونړیو لاریونونو په لړ کې به دی خپله استعفا پارلمان ته واستوي. د نوموړي لخوا د استعفا دغه اعلان د جمعې په ورځ وروسته له هغې وشو کله چې د عراق لوړپوړي شیعه مذهبي مشر د هیواد په مشرتابه کې د بدلون غوښتنه وکړه. په عراق کې د اکتوبر د لومړۍ نیټې راهیسې چې د حکومت ضد لاریونونه پیل شوي دي لږ تر لږه 400 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. شمالي کوریا د جمعې په ورځ دا ومنله چې دوی د یوه ستر او ګڼ راکټ ویشتونکي بریالۍ ازموینه وکړه. دا د مې میاشتې راهیسې د شمالي کوریا لخوا د وسلو 14 ازموینه ده. د کوریا مرکزی خبری ادارې ویلي د دغه هیواد رهبر کیم جان اون د دغه توغندیزي ازموینه ننداره وکړه او د مثبتو پایلو په اړه یې خوښي څرګنده کړه. د شمالي کوریا لخوا د دغو توغندیو ازموینه داسې ښکاري چې په امریکا باندې د فشار راوړلو لپاره وي، ځکه چې کیم د اټومي خبرو لپاره وروستی تاریخ د دې کال پای ټاکلی وه. شمالي کوریا تیره میاشت د ټیټې کچې اټومي خبرو څخه وتلې وه او په واشنگتن باندې د خبرو د ماتولو تور پورې کړی وه. پیانګ یانګ له هغې وروسته خبرداری ورکړې وه چې دوی کولی شي خپل اټومي او د اوږده وطن ویشتونکي توغندیو ازموینه بیا پیل کړي. ملګری ملتونه وایي هر ورځ په نړۍ کې له 300 زیات ماشومان د ایډز ناروغۍ پورې تړلو سببونو له امله مړه کیږي. ملګرو ملتونو دا خبره په داسې حال کې کړې چې هر کال د ډیسمبر لومړۍ نیټه د ایډز د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې دا مهال په پاکستان کې نږدې 100,000 کسان او په افغانستان کې څه باندې 15,000 کسان په ایچ آی وی ایډز باندې اخته دي. او وروسته خبر ده چې په زرګونو کسانو د آسیا او اروپا په ګڼو ښارونو کې د جمعې په ورځ د آب او هوا د بدلون یا کلایمیټ چینج په برخه کې د زیات څه کولو لپاره لاریونونه وکړل. دغه لاریونونه په استرالیا، هندوستان، جرمني، جنوبي کوریا، اسرائیل، ترکیه، ایټالیا، هسپانیې او فرانسې کې وشول. د کلایمیټ کمپاین ګروپ د جمعې په ورځ وویل. تمه وه چې د نړۍ د 153 هیوادونو په 2300 ښارونو کې دغه لرنونه ترسره شوي وای. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی وی سہارنی خبرونه ده. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له سفر یو ورځ وروسته طالبانو د جمعې په ورځ له امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته تیاری ښودلی. په دې اړه بشپړ حال زموږ د همکاري نگین شاه په راپور کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ نه پس افغان طالبانو هم د امن مذاکراتو د بحالۍ تصدیق وکړو. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د زیارت پنځشنبه په ورځ افغانستان ته رسیدلی وو او هغه د بګرام په هوایي ډګر باندې له امریکي پوځیانو ته په خطاب کې ویلی وو چې امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر سره کولو لپاره رابطه شروع کړې دي. ولسمشر ټرمپ ویلی وو چې د هغه په خیال کې طالبان جنگ بندي غواړي. صدر ترامپ د دې بیان نه پس افغان طالبان ترجمان ذبیح الله مجاهد خبری ادارې رائټرز سره په خبرو کې د فریقین ترمنځ د نوی رابطو تصدیق کړی دی. طالبان ترجمان په مطابق د امریکا اعلی چارواکو تیر هفته په دوها کې د طالبانو یوې ډلې سره ملاقات کړی وو چې د هغې نه پس ډیر زر د سولې لپاره مذاکرات په باضابطه توګه ترسره شي. ذبیح الله مجاهد ویل مونږ مذاکرات بیا شروع کولو لپاره تیار یو او په خپل زوړ بیان اوس هم ولاړ یو. هغه زیاته کړه چې که د سولې لپاره مذاکرات بیرته شروع شول نو دوی به د هغه ځای نه مخکیزي چې په کوم ځای وړاندې ولاړ وو. یاد دی وی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په میاشت کې په یوې 14 کې یو امریکي فوجي د مرګ نه وروسته د مذاکراتو د ختمولو اعلان کړی وو. د طالبانو جگپوری مشر د نوم نه خودلو په شرط رویټرز خبری ادارې ته ویل دي چې د ولسمشر ټرمپ افغانستان ته سفر به دا ثابت کړي چې د مذاکراتو په بیا پیلېدو باندې څومره سنجیده دي. د طالبانو مشر په وینا امریکا د مذاکراتو د پیل کېدو نه علاوه بل چاره نه لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په شپه نا اعلان شوی سفر افغانستان ته تللی وو چېرته چې هغه په بګرام هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو سره وخت تیر کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د ولسمشر ټرمپ سره د بګرام په هوایي ډګر ولیدل. ولسمشر ټرمپ ویل مونږ له طالبانو سره لیدنه کوو. مونږ ویلي چې جنگبندي باید وشي او دوی جنگبندي نه غوښتله خو اوس دوی هم جنگبندي غواړي. ګورو چې څه پېښېږي. په خپله وینا کې ولسمشر ویل چې طالبانو په دې وروستو کې د امریکا له سختو عملیاتو وروسته معاهدې ته تیار شوي دي. ولسمشر ټرمپ سره د امریکایي د پوځ مشر او د ملي امنیت صلاحکار هم د افغانستان په سفر کې موجود وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد له نږدې یو کال راهیسې د طالبانو د مشرانو سره په مذاکراتو کې مصروف دی. په دې لړ کې په سپتمبر کې د کیمپ ډیوډ کې د طالبانو او افغان مشرانو یو پټه ناسته هم جوړه کړې وه چې ناڅاپه یې ختمه کړه. د کال 2001 د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د ترهګر بریدونو په ځواب کې امریکا په افغانستان برید وکړو. له هغې وخته راهسې په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو پوځ تر اوسه موجودیت لري. اتلس کلونو راهسې په دې جنګ کې په زرګونو افغانان او 350 نه زیات امریکایي پوځیان مړه شوي دي. نگین شاه، VOA واشنگتن.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA، ټویټر @VOA، انستګرام @VOA او پر یوټیوب VOA نیوز.
درنو اوریدونکو، او بل راپور په لندن ښار کې د پولیسو لخوا د هغه کس په ډزو وژلو په اړه دی چا چې په خپلې چاړې باندې دوه ملکي کسان مړه کړي وو وژلي وو. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار صدقه جانی راپور ده.
د برتانی سرخار لندن کې پولیسو ویل د ترګری په حمله کې دوه کسان په چاړه وجل شو او پولیس حمله کوونکي په ډزو وجلو. درې نور کسان د هالند په هیک خار کې هم د چاړه په حمله کې زخمیان شوي دي. د لندن میټروپالیټن پولیسو ویل حمله د جمعې په ورځ د خار تاریخي مقام لندن برج یا لندن پل سره نږدې وشوه. په حمله کې وجل شوي کسان ملکی خلک وو. په هیک کې پولیس لا دانه دی ویلي چې آیا دغه هم د ترګری حمله وه او که نه. د لندن پولیسو ویل حمله کوونکي نکلی ځانمرګي جیکټ اغوستی وو او د حملې وروستو عامو خلکو د تښتېدو په مهال ونیولو او بیا پولیس هغه په ډزو وجلو. د برطانیې وزیر اعظم بورس جانسن او د لندن ښاروال یا میر صادق خان د حمله کوونکي په نیولو د عامو خلکو د میړانې ستاینه وکړه. صادق خان وویل په حمله کې ځینې نور کسان زخمیان شوي هم دي چې ځینې پکې سخت ژوبل دي خو هغه د زخمیانو شمیره وړاندې نه کړه. پولیس وویل که څه هم د حملې په اړه نور تفصیلات لا نه دي معلوم خو دا ورته ترهګري ښکاري. په واشنگټن کې وایټ هاوس وویل صدر ډونالډ ټرمپ ته په لندن کې د پیښې په اړه معلومات ورکړی شوي دي او حالات د هغه د نظر د لاندې دي. وایټ هاوس په خپل بیان کې د لندن د حملې غندنه او د برطانیې سره د ملاتړ ژمنه وکړه. په کال 2018 کې د لندن برج سره نږدې حمله کې 8 کسان په چاړه او موټر وجل شوي وو او 8 نور زخمیان وو. د داعش وسلوالې ډلې د حملې ذمهواري منلې وه. د کال 2014 راسي مامورین په لندن کې د ترګری د خطر په اړه وخت په وخت خبرداري کوي. په لندن کې حمله په داسې حال کې وشوه چې برطانیې کې د عامو انتخاباتو دپاره تیاری روانې دي او د ډسمبر په 12 نیټه به پکې ووټونه اچول کیږي. په هیک کې د خار د خریداری په مرکزي برخه کې د جمعې په ماښام په داسې حال کې درې کسان په چاړه ووهل شو چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. د هیک پولیسو ویل د حمله کوونکي د موندلو دپاره هلې ځلې جاری دي. یو کال مخکې د هالند په سرخار امستردام کې دوه امریکایان د چاړه په حمله کې زخمیان شوي وو. چارواکو دغه حمله ترګری بللې وه.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورېدلی شي. پته ده www.voadivanews.com.
عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدی وایي په هیواد کې د روانو خونړیو لرنونو په لړ کې به د خپل استعفا پارلمان ته واستوي. په عراق کې د حکومت پر ضد د لرنونو د پیل راهیسې تر اوسه پورې له 400 زیات کسان یا مظاهرچیان د پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو بشپړ راپور ته چې زموږ همکار نصر الله چمتو کړی.
په عراق کې د خونړي مظاهرو وروسته د عراق وزیر اعظم د مستعفی کېدو اعلان کړی دی. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی اعلان کړی چې په هیواد کې د روان احتجاجونو له وجې به زر خپل استعفا پارلمان ته وړاندې کړي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه د جمعې په ورځ د عراق وزیر اعظم د دفتر نه یو بیان جاري شوی. بیان کې ویلي شوی چې ښاغلی عادل عبدالمهدی به خپله استعفا پارلمان ته وړاندې کړي چې قانون جوړونکي نوې حکومت منتخب کړي. د وزیر اعظم د استعفا بیان د عراق د یو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني د بیان وروسته مخې ته راغل دی. ښاغلی آیت الله علي سیستاني د جمعې په ورځ د وزیر اعظم د بدلولو غږ کړی و او د مظاهرچیانو د وژنې غندنه یې کړې وه. د عراق دغه ستر مذهبي مشر په قانون جوړونکو غږ کړی و چې د حکومت په حمایت کولو دې بیا نظر وکړي. خاغری مشوره ورکړې وه چې پارلمان دې وزیر اعظم بدل کړي چې ورسره په هیواد کې رواني خونړۍ پیښې ختم شي. خاغلی آیت الله په فوج غږ کړی و چې په مظاهرچیانو دې د تشدد نه ډډه وکړي او مظاهرچیانو نه یې غوښتنه کړې وه چې د تشدد او دورانکارۍ نه دې ځان وساتي. د آیت الله علي سیستاني بیان ته په خپل غبرګون کې د عراق وزیر اعظم وویل چې د ستر شیعه عالم په غږ به هغه څومره زر کېدای شي پارلمان ته خپل استعفا وړاندې کوي او د پارلمان نه به دا غوښتنه کوي د هغې استعفا دې قبول کړي. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د دفتر نه لیکل شوی بیان جاري شوی چې پرې د وزیر اعظم دستخط موجود دی. بیان کې دا واضحه شوې نه ده چې هغه به استعفا کله ورکوي. د عراقی وزیر اعظم د استعفا اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د پنجشنبه یا زیارت په ورځ د عراق په تاریخ کې یوه بله خونړۍ ورځ ولیده شوه چې پکې امنیتي ځواکونو 12 وګړي وجلی دي. یاد دیوی چې په عراق کې د تیرو سو اونیونه د حکومت خلاف احتجاجونه روان دي. احتجاج کوونکو په حکومت کرپشن کې د ککړتیا تورونه لګولی دي او په هیواد کې د ایران لاسوهنې د ختمولو غوښتنه هم کړې ده. د زیارت پنجشنبې په ورځ امیر ظاهر چانو د ایران قونسلګرۍ ته ور اچولی و. بل طرف ته په عراق کې د احتجاجونو لړۍ د جمعې په ورځ هم روانه وه چې پکې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه درې وګړي وژل شوي دي. په عراق کې د اکتوبر د میاشتې راهیسې پیل شوې مظاهرې په خونړي پیښو بدل شوې. مظاهرچانو په حکومتي ودانو پلونو قبضه اچولې. امنیتي ځواکونو په مظاهرچانو اوخي بیونګي سنو د استعمال سره نیغ په نیغه ډزې هم کړې چې له وجې یې 400 وګړي مړه او پکې د 1400 نه زیات وګړي زخمیان شوي دي.
د واشنگتن ډي سي نه
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
درنو قدرمن اردوونکو، د پاکستان د سترې محکمې لخوا د دغه هیواد د پوز د مشر یا سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا د کار د مودې د غځولو په اړه چې سترې محکمې کومه پریکړه کړې ده چې د شپږو میاشتو لپاره بغزل کیږي، په دې اړه به په د پاکستان په پارلمان کې پریکړه کیږي او د دغه پریکړې د عملي کېدو لپاره له دریو څخه دوه برخه رایو ته اړتیا ده. نصر زموږ همکار الیاس خان په دې اړه راپور لري.
د سپریم کورٹ لخوا د پوز سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا د نوکری موده تر شپږو میاشتو غځولو فیصله کې په دې اړه حکومت ته د آئین شک 233 آرمی ایکټ 1952 او آرمی ریګولیشن رولس 1998 کې د قانون سازۍ امر شوی دی او عدالت په دې اړه شوی قانون سازۍ ته شپږ میاشتې وروسته بیا کتنه کوي. خو په داسې حال چې د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي او پارلیمان کې د قانون سازۍ عمل تقریبا ولاړ دی، آیا حکومت په د پوز سر لخکر د نوکرۍ مودې په حواله سره قانون سازی وکړی شي او که نه؟ دا یو غټ سوال دی. څېړنکار او قانون پوهان نظر لري چې حکومت په تیرو درې ورځو کې کومه غیر ذمهواري ښودلې ده، نو په ظاهره لګي نه چې حکومت په دې کې بریالی شي. د دوی وینا ده که چېرې حکومت سنجیده وي نو مخالفه ګوندونه به په باور کې اخلي. خو د حکومتي ائتلافي ګوند مشر او د ریلوی وزیر شیخ رشید په خپل عکس العمل کې مطبوعاتو ته د قانون سازی اڑا صدا سے ویلی دی.
دیکھیں ان سے بات ہوگی، بات جو کرنے والے ہیں ان کو بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آتا ہے، بات سمجھیں، ڈن ہے باجوا 3 سال کے لیے ڈن ہے.
مخالف گوندونو سرا با خبر کی گی کم خلق چھ دے کے خبر کبھی ہغوی پوئی گی چھ خبر با سنگا او پکوما طریقہ کبھی دو اوی چھ دا پوست سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا دا دریو کالو دا پارا راغلے دے. خوبل خوا دلوی مخالف گوند مسلم لیگ نون یو مشر خواجہ آصف وائی
کریم گورنمنٹ نے لیجسلیشن کرنی ہے، یہ اگر ایٹیچیوڈ رہا ان کا تو یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے.
کچری حکومت پدے اڑا قانون سازی کول غواڑی نو ورتبا خپل رویہ بدلول وی د اوی چې د ټولو ادارو دوی احترام کوي، خو زیاته کړه چې حکومتي غړي دې حواله سره سنجیده نخکاری. د پوست سر لخکر د نوکرۍ موده غځولو په اړه قانون سازی باندې میډیا کې جلا جلا نظر را روان دی. د وزیر اعظم مشیر شهزاد اکبر میډیا ته ویلي دي چې دې معاملې کې قانون سازی د پاره آئین کې د بدلون ضرورت نشته او ورته به دوه تیهایی یا 2/3 اکثریت نوی پکار. خو څېړنکار او قانون پوهان د شهزاد اکبر دې دریځ سره اتفاق نه کوي او وایي چې د پوست سر لخکر تقرری د آئین شک 233 دلاندې کیږي او دې حوالې سره به دې ماده کې بدلون د پاره حکومت ته دوه تیهایی اکثریت پکار وي. ڈیوا ریڈیو سره خبرو کې وتلې قانون پوها قاضی انور اوی جواب کی چې موجوده حالاتو کې دوی ویني چې حکومت په مخالفه ګوندونه په باور کې واخیستې شي نو هغه وي
کدی خپل دا سټ
اپنے ٹھیکی دی خوچھلے دے کوک شٹ تے اور دیدی کم فیغونیت تے کہ اگر کم شو آخی سر دیدی آس میں جاؤ کو ساری تو باندے خبر ہو شوی نبیاغ کے دیشی آگی عمر سر سر دا سر معمولی ازا چکو خیل اور کرنے بھی نبیاغ ما تگرہ نخ کائی
الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیو آوری مش پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان د سپین سیمې خلکو د انتظامی په وړاندې د علاقې ټولې مسلې په ګوته کړې او ویلي دي چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې تر دې دمه د ژوند یوه اسانتیا هم دغو خلکو ته نه ده برابره شوې. د دوی د غونډې نور حال د ډیوي خبریال عدنان بیټنه په دې راپور کې درکوي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګځپلې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان د سپین سیمو خلکو د انتظامیه په وړاندې د علاقې ټوله مسلې په ګوته کړې او ویلي د پاکستان جوړېدو څخه راواخل تر دې وخته پورې دوی ته د ژوند یوه اسانتیا نه ده برابره کړې شوې. د واڼه سب ډیویژن په سپین سیمه کې ځایي انتظامیه د کلي کچهرۍ یا د عامو خلکو سره د ناستې او پوښتنو غونډه جوړه کړې وه او خلکو پکې خپلې مسلې وړاندې کړې دي. د غونډې ګډونوالو ځایي خلکو ویلي دوی ته نه صحت، نه برېښنا، نه کرکیلې، نه د ځنګل تو او نه بیا د سکولونو ترڅنګ د سړکونو اسانتیا وشته. هغه انتظامی چرواکو ته په ګوته کړي چې په کاغذونو کې خو د سکولونو او روغتیا د مرکزونو د ودانو ذکر شته او په دغو ادارو کې د کارکونکو د سرکاري خزانې څخه تنخواګانو اخیستو هم ویل کېږي خو په نظر یو څوک هم ناراضي. هغه تور لګولی چې د سکولونو او د صحت څانګې ملازمین د ډیوټۍ په ځای په کور ناست تنخواګانې اخلي او ځینې سرکاري ملازمین په عربو ملکونو کې مزدوري هم کوي. دوی ویلي سپین د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه څخه یوازې درویش کیلومتر لری سویل ختیز کې پرتا علاقه د خو اسانتیاوی ایوان لري او د سړک د نشټوالي له امله د منټونو سفر په ګنټو ګنټو کوي. د سیمې ایوتن محمد الله اویل په سپین سیمه کې ایوادا سي مسله نشته چې د علاقې خلک ورسره مخ نه وي. هغه اویل د علاقې ټوله مسلې د چرواکو ته پکو ته کړي.
دا فرست ټایم و چې میش دلته کلی کچری ګورنمنت ارنج کړی و ته میش کې مې مسلې ورته پوینټ اوټ کړی کچری د دا حل کړی. ان شاء الله تعالی د کوشش ریزلټ وي او علاقې د پورو دا خبره وي کني ادروایز کبدای بند د پریکټیکل سٹیپس پتا بند نو خاصل نیکسٹ ٹائم کو ان فورم بندو مش ددے خلاف احتجاج ہے کی پروٹیسٹو کی ان شاء اللہ مشتا خپیرا فل 100% یقین دانیر کڑی دو چدتو سے مسلو پ پرایورٹی بیس بنیاد کی جی
پ موکا موچ د واڑا سب ڈویژن مشر مرستیال کمشنر امیر نواز اویل د خیبر پښتونخوا د حکومت په حل سیدا چې چارواکی علاقو تلاشی او پدورشل دخل کو مسلې واوري. دی وطن موڑی اویل چې کوئی مسلې د دوی پلاس کی وی پ زای حوارول باور ورکړو او نور چې د صوبې د چارواکو پلاس کی دی د هغه سپارښتنه به وکړي.
صوبائی حکومت د کلی کچری په نوم سره دا پروگرام شروع کړی دا او د دې مین مقصد د خلک مسائل حل د خلک په درشل باندې نو دی کې موږ نه نای ډیپارټمنټ هم راو سزان سره د خلکو وکړي چې بلا مسائل ډیر مسائل داسې چې هغه په موقع باندې موږ آرډر ورکړو هغه به انشاءالله د دې مسلې حل شي. ډیرې مسلې داسې دي چې هغه موږ انشاءالله چې کم دی پشاور لیول سیکرټریټ لیول آفیس نه دی هغه ته به لیکل کوو او انشاءالله دی به ډیر ښه فیډبیک وي.
د یادونه ده چې د سپین اوسیدونکو نږدې دوه میاشتې وړاندې د علاقې د مسلو هوارولو دپاره احتجاج کړی و او د واڼه غټه لارې تړلې وه. عدنان بیټنۍ، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
درنو قدرمن اوریدونکو، په مردان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي د خپرولو لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه. له دغې غونډې څخه ریاض حسین دا راپور چمتو کړی.
دا یو ورځنی غونډه په مردان ضلع کې د حکومتي خیر خیګړې ادارې سوشل ویلفیر محکمې لخوا را جوړ کړې شوې وه چې پکې د سرکاري مامورینو نه علاوه ښځو، سړو او طالب علمانو هم په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. د ملګري ملتونو لخوا هم دې غونډې ته مرستې ورکړې شوې وې. د مردان ضلع د سوشل ویلفیر د محکمې ډایرکټر ساد علي بخش وایي د غونډې مقصد په ټولنه کې د ښځو په ضد د تشدد مخه نیول او په خلکو کې پوهه راوستل دي.
نو کې دا اویرنس پیدا کو چې هغه کم از کم خپل کم آئینی حقوق هغه ته ورکړي دي، هغه پیژني، کم معاشره کې هغه ته حقوق ورکړي پیژني، هغه د والدینو حقوق پیژني، هغه د خپل بچو حقوق پیژني. معاشره کې چې سور د هغه تقاضی دي، سور ضرورتونه دي، سور فرایض دي، هغه پیژني.
په پاکستان کې په ښځو د تشدد په ضد شپاړس ورځنی کمپاین دوام لري چې د پوهې په ذریعه په جنسي بنیادونو په ښځو د کورنۍ او جنسي تشدد مخه ونیول شي. په غونډه کې شامله د عبدالولي خان پوهنتون د سایکالوجي د څانګې طالب علمه ندا حیات وایي هغه ډیره خوشبینه ده چې هم د داسې قسمه غونډو په ذریعه د ښځو او سړو ترمنځ د فرق ختم کړي شي او ښځو ته خپل حقونه میلاو شي.
داسې انیشیټیوز لکه ډیر زیات انکریجینګ دي، او لکه د ینګ زموږ چې کوم اوس نوي جنریشنز دي، نو لکه موږ پکار دي چې هغه موږ دې انیشیټیوز هغه اټینډ کړي، او لکه یې ته پته لګي چې لکه هغه بیا وایلنس هغه شانتي بیا نه سپورټ کړي. څنګه چې لکه نن سبا لکه مالی دلی لري چې زما خپل لکه ویلیج سایډس چې زما کوم ریلیټیوز دي، نو هلته چې کوم میلز دي، نو هغه لکه دا یو خپل یو ډیر یو رائټ ګڼي چې موږ لکه خپل ښځه باندې یا ټارچر کو یا هر څه چې لکه یې باندې آرډر چلی کنه، نو لکه ایل پکار چې موږ داسې انیشیټیو لکه اپریشیټ کو، پروموټ کو، چې لکه دا سیزونه زموږ په معاشره کې ختم شي.
د خیبر پښتونخوا په مرسته را بللې شوې په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقونو د کمیشن مشره ډاکټر رپت سردار مشره میلمنه وه. ډیو ریډیو سره په خبرو کې دوی وایي هغوی ته زیاتره د کورنۍ تشدد او په وراثت کې ښځو ته د حصے نه میلاوېدو شکایتونه راځي. دوی وایي حکومت هڅه کوي چې په ښځو د کورنۍ تشدد د منع کولو لپاره قانون هم جوړ کړي، خو په صوبایي اسمبلی کې د مذهبي جماعتونو لخوا خنډان راولاړیږي.
قانون باندې موږ اوسم چې دنه 5 لاس باندې اړم یو، لکه یو ډومیسټک وایلنس په دې باندې چې دنه حکومت اړم د هغه سره اړم په دې باندې موږ لا کوو. باغې باندې ډېر میټینګز شو او نورم پکېږي، ځکه چې هر یو طبقه خپل خیالات دي. لکه چې کم شی ما د بر ډومیسټک وایلنس نه هغه به د جماعت اسلامي د بر نه، نو لکه دغه شان دی هغه به اوس پارلمنټریانز ال د ناس او دغه د غي مخالفت کوي.
د تیرو وو کالو راهسي د خیبر پښتونخوا حکومتونه په صوبه کې کورنۍ تشدد په ضد په قانون جوړولو کې نه دي کامیاب شوی. د ملک په درې صوبو کې دغه قانون جوړ کړی شوی دی، خو په ورستو کې یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند لخوا وړاندې کړی شوی بل نه دی عملي کړی شوی. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ما خوب لیدل نتیجه ډیره دروخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
درنو قدر منوریدونکو، د وایس اف امریکا ډی وی سارانی خبرونه پرتلونکو سو شی بو کې پای تر رسیدي. ستاسو لملتیا یو نړۍ مننه. د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد هم او پروډوسر نصر الله و زموږ همکار. تاسو ته دا هم باید وایو چې پرتنکو سو شی بو کې په همدې څپو باندې د مشال لړ خپل خبرونه پیلېږي. د هغه اوریدو ته هم تاسو را بولو. نور تاسو ته خو راس او روغ جوړ او خوشاله اوسئ.